السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 15 د دسمبر 15. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومتر پورې وي. تایلند سلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یوه افغانه ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ایز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامیو او اوس پر یوه موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 96 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي 40 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب یې نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم، هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور پکې نه دي شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیسته. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې په خو محتسب ندن زمانه د پولیس په څیر وو، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې ته جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې ل سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې ورسته البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتون کې داسې نظر لري چې د سوریې پیشی ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له شکل چې په دغه سي یو وی کړلی نه لای کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا تاسو یې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هم خو په افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کې په کې چې روان دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پیښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولې توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسا.
جان باس صاحب وباشه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود، په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي.
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردي شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې طبي پروژې لري، چې دا پېښې دي په دغې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. لیکن شک نشته چې دغه سې ډلې ټپلې زموږ د شتینه چې زینبیون چې په 2012 کال کې ایران هم د ایران دوی پاکستان میشتو شیعه
مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستنه شوی دی؟
نه، داسې راپورونه خو نشته. څنګه تاسو ذکر وکړو، دا وسلوالی او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې، او بیا په خاصه توګه معنی چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمہواری چې دي کنه دغه ډلو اخستی دي، او ځینې وسلوالی په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولی وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې دا غوث صاحب څنګه خبره وکړله، جان باز صاحب، چې تغیرات خو هغه دي، خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسي ډیر اثر ونه پریوزي. هغه څنګه د پاکستان او دغه هغه لږ بدل دي، څنګه جان باز صاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی او ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیا د کلتور دي دغه دي. اول تک تاسو وګورئ نو سور لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګوري نو هغه ډیر زیات په منځ کې تو
دلته ځینې شان چې ځینې کتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هیوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دی لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې، هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
پوښتنه مانه ده. ګورئ، بیل څنګه چې دا شباهتونه پشته، او زه به دغه د استاد خبرې کوي، دا به یو تصحیح وکړم. زه اجازه چې هزارگان پا افغانستان که دسی کمپکت جوان نلی، هزارگان پا افغانستان که ده پختانو پا منز که دید.
بله.
هزارگان چه پختانو؟ داری پا منز که دید یا پا شبا دید. خب، هاگه قوش پا افغانستان که کمپکت دید، هاگه پا بکار دید. یا پی، هزار هم پرزید، دو دیگی ولایتو که پا شمال ده افغانستان، سان که داری اگر شتون دسی کمپکت دید، یعنی نو پا هونه پا که لگ بیدید. نو په شمال کې هغه څه سوفر ما یو ترنه د تاجکان نور کوونه یو ځای جوړ کړی، او هغه ټول چې مثلا په پاکستان په ټول ځان باندې چې دا په ټول ځای کې دا په ټول باور وایي په ټول باور باندې کې بل دي چې په پاکستان باندې په کوم معلومات کې سیمه معلومه ده چې په ټول په دې باندې بل په پاکستان کې د ټول مشترک چې هو چې البته په خپل خوا هم زموږ باور ته نه دی نه نه په چې کولای اسانو څه دې کې خو زه په دې ته کېږم چې هغه هم زما خو په پاتې دي. اما یو شی چې فرقی تزادونه په افغانستان کې هیڅ کله چې نه درلو، هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین چې دې کې تفصیل کوو. یو ولا ستاسو یو څه څه ته کې کارونه وو. اما نور په تاریخ د افغانستان کې په جنګونه مذهبي جنګونه هېڅکله نه دي شوي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پنج جنګونو شاهد شواهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوږده نه ده نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غیر روسو چې کوم دا کسی شروع شولې نو هغه نه پسته دا فرقیزی نخته او دا فرقیز هغه چې دی دا جړل نوري مضبوطی شوي او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم دا د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تر خواله روان دي یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شو او وسم هغه سیمو کې تاو تر خواله ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته دا غشته نو هغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقیزو مسلمانې مې چې دی پاغه مانی قابو
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یو ځینو علویانو ته چې واکمن وو یو ته بخښه مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان
جوړ د دا شوارو کې سي شیعه شیا کافر کافر دا شوار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او ځکه نه بیرته مقایسه تر شو جنباسه دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبا سدي سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه سلور پنځوس کاله هغه په واقع پاتې شبی ده لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې و په واقع و جنبا سره
تر هغه د هیڅ زی پرونوتیرم په سوریه کې خارجي هلته د سنې د اوس ایران لاس ایران د سې یو یو پالیسی چې اساس ترام خنه مو نه یم د اوس افغانستان کې تاسو ویني چې په واقع اوم د نن او اگر چې څه دې چې تر څو نه ما په خاص چې په لپاره زموږ ټول نه ده خو تاسو ویني چې دا څومره ویلګالي او څومره زرافت د وکو اوسنۍ او حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدان در خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې څومره د کوم سنی مذهب اگر تر دې سوریه کې د ایران نفوس ډیر زیات دی مخصوصا وروسته د کورونا جګړې په دولسم کال کې هلته او هم په دې عناصر راتلونکي حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس د سي مشروطه وایټ او پوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی هلته خو بېره تللي دي تقریبا ما چې ټاپ دونس نو دا او عین ترتیب د اسرائیل
جان باسب یو بل شي تکرار شوې دي له خطر چې د عباس دی بل خطر غوړ کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالیتوب نور خلک څه څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نومي اشاره ده دی ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا د ضرورت نشته د جنود تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده.
او د همدغه علت دی چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود، له القاعده سره و، خو بیا بیرته ویلي و چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده. خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
کوم خبر شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي، یکتازي، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطي، غیر
افغانی. جان باسر، جان باسر، سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرند سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته، د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي،
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل،
هغه پرې شودل عمومي اف البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي، آسانتیاوی ورته راځي، فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟ بالکل، هغه وخت به
دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی، هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سې نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه حقانی خلیل حقانی مړن یا مړې به کېدی شي، یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي، او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي.
مننه. او بخښي که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغوی ته مبارکي وویله، دا څرنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه، ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانیانو د راويستلو هغه هم هسي چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سنه سه یو شی ورکی دي، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واقعه
کامیاب شوي، نو موږ به خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دي، که په بلوچستان کې دي، هلته په پښتون میشته سیمه کې دي، که په خیبر پښتونخوا کې دي، نو په خیبر پښتونخوا کې دي، نور سیمې چې دغه خو بالکل په پر امن دي، پنجاب پر امن دي، سند پر امن دي،
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه دي
کې نه، خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هاګرو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل، د خو ډیر زیات دي.
نه، خو
بلوچستان کې، بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان په سیده لیکنه
په هغه کې وګوري کنه شیبر صاحب، په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخي دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخي او د نام نه او پاغي باندې وار وار باندې خو حکومت به دا وای چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو دا سیو چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو وس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات موږ کوو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلکو به کور کېږي نه، موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خوفیا معلومات راغلي دیو دیزی که وصله وال پټ دی او مونږ په دیزی کې هغه وکړو.
او مانا نه خو که جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلای اعظم دا خبره وکړه چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هونه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکنه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
خو هغه شبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به شک چې ځان ته ورو بیا ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغسې یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیز توګه اخوا په پاکستان کې، دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولوي، یو څه ورته والی به ولوي، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدی شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي پکې تړاوونه به وسیږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې د دې منځ کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته. تاسو هم
خیر وبخښئ، خو د دوی وبخښئ دا حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی. د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای وو، بیا له داعش سره یو ځای وو، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسیدلی دی. د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه، دا شخص وو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره وو، ولیکن چې دا داعش سره وو، بیا النصر شو وزدار دی، دا بل حرکت را مسته کړی دی په بل نوم حیات تحریر شام. یعنی دا تحول د لیکي کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره. هماغه چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا، د داعش دخوا، د نور دخوا، هغسې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب، وبخښئ ستاسو خبره نیسم. تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو هغه رنگ نه دی جانباز، خبره سم سم هم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړ دی، خو هغه رنگ پخې نه دی چې څنګه، او هغه خو ډیر زیات د اغم لري. څنګه جانباز خبره وکړه، توافت لري، ډیر زیات فرق لري هغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان.
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی، بیل ځایونه دي، لیکن همدغه وسلوال د داعش په نوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شمال ورسېدل. یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو، خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتابېده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډېر خبري شي. نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځېږي، تر ایران هم وغځېږي.
اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنباز صاحب هم هغه کې خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازې او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلادیش پسان په پاکستان کې هم به خلک په سلوکونو راوځي او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلې،
عمران خان ډلې
دغه خبره، یعنې د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راوځي او یو بغاوت وکړي. اما بیا هم د دې خاطر چې دا بس راغوند کو جانبا صاحب په مجموع کې کچرته د افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه د کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومت